السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت دا ماخام 5 بجې شوې دي انیسا مریم په دې خبرونه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د دورې حال په پاکستان کې و نورو کسانو ته د مرګ سزاګانی د تعلیمي ادارو امنیت د افغانستان صورتحال د خوست د ښځو غوښتنې په سوات کې د ملالا فنډ په مرسته د سکولونو خلاصول د شری ناروغي او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورئ. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار منور شاه یې درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی امریکا وایي هغه وسلوالې ډلې چې د افغانستان پاکستان سیمې او نړۍ لپاره خطر دی پر ضد یې عملیات پکار دي. د افغانستان ننګرهار ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال وسلوالو ته مرجوب لا وخت ده او یوکرین، روس، جرمني او فرانس د یوکرین په مشرقي برخه کې د امن راوستلو لپاره د یوې غونډې د شرایطو برابرولو کې ناکام شوي دي. او سپامو کلی د خبرونو تفصیل ته د امریکا د خارجه چارو وزیر نن په اسلام آباد کې ویل حقانی نتورک لشکری ته یو نور وسلواله ډلې د پاکستان، افغانستان، امریکا او نړۍ لپاره خطرناک دي او پر ضد یې اقدامات کول پکار دي. جان کیری چې په یو نه اعلان شوی سفر پرون له هند پاکستان ته ورسید دا سرګندونی د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز سره په یو شریکه خبري غونډه کې وکړي. نو موړي زیاته کړه
مش پر پاکستان زور ور کړی وو چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او دوی داسې وکړل. په تیر سو ورځو کې د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو لیدنه کتنه هم سوې ده چې په کې د ترهګرو په ضد جنگ کې مرستې او استخباراتي معلوماتو په اړه خبرې کړې دي. امریکا تیار ده چې خپل هر رنګه استخباراتي همکاري له پاکستان سره وکړي.
په دغه موخه سرتاج عزیز ویل چې د دسمبر د 14 مینیټې نه پس د ترهګرۍ خلاف د پاکستان پالیسی بدله شوې ده او د حقانی نتورک په شمول د ټولو وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات شروع شوي. خغلی کیری د دین وړاندې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات وکړ او پرون ماښام یې د وزیر اعظم نواز شریف سره لید کات کړی وو. پاکستانی چارواکي وایي د سند او پنجاب صوبو په بیلابیلو جیلونو کې نن وو کسانو ته پانسي ورکړه. نن په کراچۍ کې ځای چارواکو مشال ریډیو ته ویل درې کسان چې د یوې غیر قانوني ډلې غړي وو د سند په سکر جیل کې پانسي کړی شو. دوی د دفاع وزارت یو افسر وجلی وو. هلته په کراچۍ جیل کې هم یو قیدی د یو وکیل د وجنې په جرم کې په دار وځړول شو. داراز په پنجاب صوبه کې هم درې کسان پانسي کړی شو. دوی عدالت په پخوانی صدر پرویز مشرف باندې حمله کې ککړ ګرځولی وو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون ماخام په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویل په ټوله صوبه کې سکولونه د کلک امنیتي څارنې لاندې پرانستل شوې دي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید منصوبه جوړونکي په افغانستان کې دي.
اب وہ ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں روپوش ہیں.
د دغه بریت تنظیمون کی مشران د پولیس سره نږدې د افغانستان په سیمه کې دي او په دې وجه د پاکستان حکومت او پوز وختنه کړی دا چې دغه ترهګر دی مونږ ته حواله کړی شي او کچری داسې نه کیږي نو مونږ خو د وړاندې نه له وفاقي حکومت وختنه کړی دا چې زمونږ امنیتی ځواکونه دی حل تلاړ شي او دا وی په ضد دی کاروایی وکړي.
بلخوا افغان چارواکو په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې هیواد یې په خپله د ترهګرۍ ښکار دی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظام یې وایي د بدامنۍ له وجې د دې ایجنسۍ نه د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د واپسۍ لپاره تیاریانې روانې دي. د یاد ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه پرون مشال ریډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
د ای ڈی پی واپس د پارا پروگرامات چې دي دا په آخري مرحلو کې دي. هغې د پاره سروسز بحالې چې کومه ده د هغې د پاره نور بندوبستونه ډیولپمنټ کار د ټولو منظوري د گورنر سپیشل پروګرام منظوري شوې ده. گورنر صاحب کړې ده په هغې باندې کار روان دی او انشاءالله د دې واپسې د تاریخ اعلان به گورنر صاحب ډېر زر په خپل یو میټینګ کې پریس کانفرنس کې کوي.
چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ نه په لسګونه زره کورنۍ د بدامنۍ له وجې کډه شوې وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال وسلوالو ته مرجوب لا وخته. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال مشال ریډیو ته ویلي نن د کوټ ولسوالۍ اړوند د تاخان او چنګړو سیمه کې له غرمې مخکې د پولیسو په یو گشت وسلوالو برید وکړ چې د پولیسو په جوابي کاروایي کې دوه تنه وسلوال ووژل شو او دوه نور جوړ شو. نوموړي ویلي دي چې په دغه نښته کې د وسلوالو گاډې هم تباه شوې ده، خو وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هلته افغان پولیس وایي نن سهار په کابل کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې ژوبل شوي دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د دې کسانو گاډې په ماین وخاته. په دې پیښه کې ژوبل شوي کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. پولیس چارواکي وایي د دې پیښې ښکار شوي کسان عام خلک دي چې په چاودنه کې یې گاډې تباه شوی دی. طالبانو د دې پیښې ذمواري په غاړه اخیستې ده. د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د بهرنیو چارو وزیران د یوکرین په مشرقي برخه کې د شخړې د هوارولو په مخه د رواني هفته په پای کې د یوې سرمشریز د جوړولو لپاره د شرایطو په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د جرمنی د خارجه چارو وزیر فرانک والټر شتین مایر د دغه اعلان په برلن کې د سلورو ګڼټو د غونډې نه پاس وکړ. نوموړي ویل د غونډې په نتیجه کې د نظرونو آزاده تبادله وشوه، خو د هفته اخر کې په کازاکستان کې د مشرانو د غونډې د جوړېدو لپاره یې ضروری نتیجې مخته را نوړل شوې. او بل خبر دا چې د ایر ایشیا په نوم د ملایشیا د راغورزیدلي جاز بلیک باکس یا توره باکسا موندل شوې ده چې پکې د راغورزیدلي جاز مهم شواهد ریکارډ شوې دي. په سمندر کې لټونکو لامبوزنو ته دغه باکسا په لاس ورغله. ځایي رسنۍ خبر ورکوي چې د جاز بلیک باکس همغې سیمې ته نږدې موندل شوی چې یوه ورځ وړاندې پکې د جاز ډیټا ریکارډر یعنی حساب ریکارډ کوونکی مشین ترلاسه شوی وو. ریپورټونه وایي دغه بلیک باکس د تحقیقات لپاره جاکارتا ته استولې ده. او اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال یوسف کاکر د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د سه شنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی بازار سره ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 101 روپی لس پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپی شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپی او 110 روپی، یو پوند په 125 روپی او 135 روپی، د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 50 پیسې او 20 روپی 55 پیسې، د سعودي عرب یو ریال په 14 روپی 80 پیسې او 14 روپی 50 پیسې، او یو افغاني په 2.2 پیسې اخیستل کیږي او په 2.3 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې نری نری باران وي، او دا غرنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 12، بنو کې 3 او 12، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سنتي ګریډ وي.
د موسم حال او د کرنسو بای مو د یوسف کاکړنه اوریدلې. او دا خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ګامونه ستایي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې تعلیمي ادارې په ټینګ امنیت کې پرانستې دي. دا چې د تعلیمي ادارو د امنیت نه استادان مطمئن دي،
هر ځای ته خو سیکورټي رسېدلی نه شي، خو بیا هم چې کوم داسې حالاتو مقابلې لپاره خو کوم فورس دی د پولیس په شکل کې نه ډېر زیات کم دی.
په سوات کې د ملالا فنډ په مرسته به د جنکو سکول دې کال د اپریل میاشتې څخه کار پیل کړي.
دی اپریل د میشتنا بچا خان گرلز ہائی اسکول شروع کو د دریو کالو د پار فنڈنگ چمخ کله زدا ومن د ملا لا فنڈ کړی دی او پکاري چې موږ ټول د اګیم شکر گزاري په دی حوالہ.
په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال وای ماشومان ته د شری په ماشومان یې د شری په ناروغه اخته شوی، خو تر اوسه د مخنیوي لپاره ورته سو واکسین نه دی ورکړل شوی.
دلته دا کوم شي پروتي دا غوړ کې میچ کنه غنه شرینی ولیدی وړې نن په غونډه باندې شي دل راځر قائد می سره ایتي مون دی هاني ولیدی ټول اش پاتې خلی ټخای وی ټخلی وی تبا ور سره وی.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره سه. اوس ورسو د خبرمنې لومړی ریپورټر اخته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم د کمی سلامتی او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبری غونډې ته وویل چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد کارروایی کوي او امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ګامونه ستایي. په دغه موقع د سرتاج عزیز وینا وه چې د ترهګرو ټولو ګروپونو پر ضد بغیر له توپیره کارروایی روانه ده. نور تفصیل د احمد الله نورو.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری ویلی دی چې حقانی نتورک او لشکری طیبه د پاکستان او امریکې په شمول نړۍ لپاره خطر ده. امریکا به د ترهګرۍ په ضد د پاکستان حمایت جاری ساتي. نوموړي دا خبرې نن د نهې په ورځ د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امورو سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته وکړې. جان کیری په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د پاکستان فوج ضرب عزب اپریشن کې کامیابیانې مهمې وګرځولې او وویل چې پاکستان د ټولو ترهګرو په ضد کاروایی کوي او امریکا د ترهګرۍ په ضد د پاکستان
موش پر پاکستان زور ور کړی وو چې پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او دوی داسې وکړل د حقانی شبکې ختمولو لپاره پاکستان پر غټه کچه او ګران جنگ پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو لیدنه کتنه هم سوې ده چې پکې د ترهګرو په ضد جنگ کې مرستې او استخباراتي معلوماتو په اړه خبرې کړې دي. امریکا تیاره ده چې خپل هر رنګه استخبار راتي همکاري له پاکستان سره وکړي او پاکستان وعده کړی ده چې دوی به د شاه او بد دواړو طالبانو په ضد ګامونه اخلي.
جان کیری د شمالي وزیرستان اپریشن له وجې بې کوره شوي خلکو واپسۍ لپاره پاکستان ته د 50 کروڑ ډالر ورکولو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې پاکستان د سیمې سلامتۍ کې مهم کردار لوبوي او امریکا به پاکستان سره په ټولو شعبو کې مرستې جاري ساتي. خبري غونډې ته د سرتاج عزیز وینا وه چې ستراتیژیکي مذاکراتو کې په معیشت، توانایي، دفاع، امن او امان، د سیمې په صورتحال او پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو نه علاوه د هند لخوا په ورکینګ باونډری د ډزو په معاملې هم غور وکړی شو. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرو ټولو ګروپونو په ضد بغیر له توپیره کاروایی روانه ده.
هغه پالیسی کم چې موږ د 14 دسمبر وروسته اعلان کړ چې بې له څه توپیره د هر رنګ ډلې په ضد به کاروایی کیږي او د دې نه علاوه کامی اکشن پلان هم دوی هفته له مخې جوړ کړل سو او دا پلان څو اړخیزه دی او اوس عملي سوی هم دی. دې تر څنګه د شمالي وزیرستان عملیاتو له وجې وسلوال کمزوري کړل شوي دي او د دوی یو شمیر پټنځایونه هم تباه کړي دي او موږ د افغانستان سره وعده کړی ده چې زموږ خاوره به دوی په ضد نه استعمالېدو ته پرېږدو او د شمالي وزیرستان عملیاتو وروسته دا ممکنه نه ده چې موږ خاوره د ګاونډي هیواد په ضد استعمال شي او اوس وخت راغلی دی چې د نورو ډلو په ضد هم د کامی اکشن پلان له لارې ګامونه واخلو.
د خبري غونډې وروسته د امریکې خارجه وزیر په جی ایچ کیو پینډۍ کې د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف سره هم ملاقات وکړو. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی دی چې دواړه چارواکو ترمنځ ملاقات کې د سیمې په مجموعي صورتحال خبرې وکړې شوې. یاد دی وی چې تیر ماښام د پاکستان په 2 ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدو وروسته جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی وو. د ملاقات په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د جان کیری وینا وا چې ترهګر د پاکستان او امریکې ګډ دښمنان دي او ترهګرۍ خاتمه لپاره به پاکستان سره خپل مرستې جاری ساتي. په دغه مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې امریکا د پاکستان خارجه پالیسۍ مهم جز دی او پاکستان امریکې سره خپل تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو په دوران کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچه تباه کړې ده او نور دوی په افغانستان کې کارروایانو توان نه لري. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان په سفر ورغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. خو یې په رښتیا هم پاکستان د ګاونډي هیوادونو په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده او آیا د وزیرستان عملیاتو د افغانستان په امنیت مثبت اغیز اچولی دی؟ دا به د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې وورو.
پاکستان له کلونو راځي له دې تورونو او فشارونو سره مخامخ خو چې په شمالي وزیرستان کې میشت حقانی شبکه چوربندې په افغانستان کې د امنیت خرابېدو تورو له منځه یوسي. که څه هم پاکستان تر یو وخته پورې د دې تورونو او فشارونو مقاومت وکړ خو بل اخر یې تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. د عملیاتو شاوخوا 8 میاشتې وروسته پاکستان اوس دا دعوه کوي چې د ضرب عزب اپریشن په مهال یې حقانی شبکه ضعیفه کړې ده. دا دعوه د 3 شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له امریکایي وزیر خارجه جان کیری سره د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړه.
ترڅو چې د حقانی شبکې خبره ده نو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې مو د هغوی بنیادي ډانچه له منځه وړې ده او له افغانستان سره زموږ ژمنه چې خپل خاور به د هیڅ هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدو. د دې عملیاتو له مخې اوس حقانی شبکه د جوګه نه ده چې له شمالي وزیرستان خپل بریدونه وکړي. اوس له دې ځای او په افغانستان کې د دوی د جګړه مارو عملیاتو لړۍ په حقیقت کې له منځه تللې ده.
ځینې کارپوهان د سرتاج عزیز دغې خبرې ته دا معنا هم ورکوي چې ګواکې پاکستان په رسمي توګه اوس منلی چې حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې وه او هم له دې ځایه په افغانستان کې کاروایانې ترسره کولې. خو د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه دا دعوه کوي چې اوس حقانی شبکه نوره په پاکستان کې نشته.
باقی کی جدید آپریشن عملیات ہو گئے کے ہر دہشت گرد سے اگر ہر کس کا ہوں اگر حافظ گل بہادر ہو یا اگر ہر کاغیر ہو یا بول ہو یا پنجابی کاغذ ہو یا لشکری جنگ بھی اگر ٹول خلاف آپریشن
که څه هم د پاکستان لغاړي دا ویل کېږي چې د ضرب اعظم پوځي کاروایي له وجې په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغېز پرېوتی دی، خو که د افغانستان وضع ته وکتل سي نو یوازې په تیرو څو ورځو کې هلته د ناامنۍ یو شمېر پېښې شوي دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سیف الدین سیهون وایي ممکن د پاکستان د افغانستان په اړه پالیسي کې تغیر راوستی وي، خو د ده په وینا په ستراتیژیک پالیسي کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
زیبا په نظر دا سیاست په افغانستان کې یو څه تغییر راولی دی، مگر دا استراتیژیک تغییرات نه دی. یغه یو مقطعی تغییر دی چې د پاکستان هغه کله چې غواړي چې په منطقه کې امنیت راشي دا عملیات تاثیر کړی دی، مگر استراتیژیک او هغه دورنمایی سیاست چې پاکستان په افغانستان کې لري زه فکر نکنم چې په دا درې ورځو او په یو میاشت او دوه میاشت کې دا تغییر راشي.
ځینې کارپوهان دا هم وایي چې د پېښور د سکول تور حملې وروسته که څه هم پاکستان د ترهګرۍ په ضد په هیواد کې دننه فوجي، سیاسي او آئینی اقدامات کړي، خو د ګاونډي هیوادونو پر ضد پالیسي کې هم هغسې بدلون نه دی راغلی چې ورځنې تمه او یا غوښتنه کېدله.
دا عبدالحی کاکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا مهال د اسلام آباد په سفر دی. د خپل سفر پر مهال جان کیری پاکستان د امریکا یو کلک اتحادی او ملګری هیواد بللی دی. دا چې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو نویت څه دی په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان او امریکا ترمنځ د دوړخې د تعلقاتو تاریخ ډېر زوړ دی. دغه دواړو هیوادونو په تیرو شپېتو کالو کې د خپل تعلقاتو په اوږدو کې ډېرې لوړې جوړې لیدلې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په خوانی سفیر شمشاد احمد د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
امریکا او پاکستان کې تعلقات همیشه
د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د تاریخ داسې تشریح کېدی شي چې دا کله هم یو رنګ نه دی پاتې شوی. له وخت سره سره دا کله ډیر ښه شي، کله خراب شي او تسلسل پکې نشته. چې په تعلقاتو کې تسلسل نه وي نو بیا د یو بل په اړه پیشینګویي یا وړاندوینه هم نشي کېدی. او تر ټولو د حیرانتیا خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي ګټو څه اختلاف هم نشته، خو د مشترکه ګټو لپاره یو شوی هم نه دی.
خو اسلام آباد ته د خپل دورنی سفر پر مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د هغو ترهګرو ډلو پر ضد د متفقه ګامونو ذکر ډیر په هیله من انداز وکړو چې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي. موږ په پاکستان کې له خپلو ملګرو سره له کلونو راهیسې د وسلوالو د پټنځایونو په باب خبرې کړي دي. د تیرو کلونو په اوږدو کې مو د دغه پټنځایونو د ختمولو لپاره له نورو لارو هم همکاریانې کړي دي. زما په اند دا به بس وي چې ووایو موږ پر دې شیبه ډیر خوښ شو چې حکومت د یو لوی نوښت په پیلولو سره خپل انرژي او پام د دغه پټنځایونو ختمولو لپاره راګرځولی دی. زموږ پوځي او استخباراتي چارواکي په راتلونکي کې تر ممکنه حده د دغه پټنځایونو ختمولو لپاره په کوټلیو او سنجولو بحثونو بوخت دي. بلخوا د خارجه چارو کارپوه زاهد سعید بیا امریکا او پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې د خاتمې په لړ کې دا مشوره ورکوي او حل یې دا ګڼي.
ٹیرریزم صرف ٹیرریزم کو نہ دے ریلیجیس کو پولیٹیکل ٹیرریزم ام دے نو پولیٹیکل ٹیرریزم چھ دے نو احمد افغانستان کے جنگ لگ گیا دے ابھی سے کنیکٹڈ زما پر خیال کے حل حل دا دے چھ رو رو دے ماروٹیریم کی پر سیدھا بنے استعمال ہو دا بنے استعمال ہو دا ب ٹارگیٹ نہیں دا ب ٹارگیٹ نہیں اور رو رو بدا ختم شی بل حل چې دوی په مازر کې ده ادارې چې ټول هغه کویلی میں نیٹ کو نو هغه الیمینیٹ کولی شي که نه شي کولی نو دا هم خو یو $100 million
خود شمشاد احمد په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو خپل زاویې دي. پاکستان دغه تعلقاتو ته د خپل زاویې نه ګوري او امریکا د خپل زاویې نه. او د په خبره د دغه تعلقاتو بنیادی نقطه په مالی راکړې ورکړې مبني ده.
جو بایدن نه جب وو
د امریکا موجوده مرستیال ولسمشر جو بایدن د خپل انتخاباتي کمپین پر مهال له پاکستان سره د تعلقاتو اساس مالی راکړه ورکړه بیان کړی و چې موږ پاکستان ته پیسې ورکو او هغوی زموږ لپاره کار کوي. نو موږ په اصل کې د امریکا په نظر کې د کرایې سپایان یو. د جنرال ایوب خان په دوره کې $2.5 million ملاو شوي وي، د ضیاء الحق په وخت کې $3.5 million او د مشرف په وخت کې $12 million ملاو شوي وو. نو چې څومره پیسې ملاو شوي دي موږ ورته د هغې په بدل کې کار کړی او خپل ملک متباه کړی دی.
خغلی کیری اسلام آباد ته د دې رواني دورې پر مهال ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد امریکا او پاکستان یو خوله او یو موټی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په غونډه کې د قومي اکشن پلان او په کې تر دې دمه د شوي کار جاج واغستل شو، ځینې فیصلې پکې هم وکړل شوې. تر دې دمه په دې کې داسې په کومو خبرو باندې په کومو کم معاملو باندې فیصلې شوې دي او د سراج ظهیر په دې رپورټ کې
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ترخګری د خاتمې لپاره حکومت پوره پوره اقدامات کوي او ډیر زر به له دې خاورې ترخګری ختمه شي. اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترخګری پر ضد جوړ د قومي تګلارې غونډې ته نوموړی وویل چې په ټولنه کې اوس د هیڅ یو ترخګر لپاره ځای نشته او حکومت او پوځ به د یو ترخګر د خاتمې پورې په قلار نه کینی. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دی په خپل د کمیټې څارنه کوي او دې لړکې به وخت په وخت جاج اخیستی شي. غونډه کې د قومي اکشن پلان تر لاندې د جوړو کمیټیانو د کارکردګۍ جاج هم واغستی شو او په دې موقع د قانون سازۍ او دې لړکې په شو انتظامی اقداماتو غور وشو. د ذکر ده چې غونډه کې فیصله وکړې شوه پوځي عدالتونه به د گلګت بلتستان او د پاکستان انتظام لاندې کشمیر ته هم غځولی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ، فیصل آباد، سکر او اډیالا جیل کې وو کسانو ته نن سهار د مرګ سزاګانې ورکړل شوې. دا ملزمان د پخانی پوځي امیر او ولسمشر په پرویز مشرف باندې د حملې، امریکایي کونسلیټ باندې د حملې او د دفاع وزارت یو افسر په وجلو کې ککړ وو. په دې کې د دوو ملزمانو تعلق یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سره وو چې په اړه یې نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
په 14 دسمبر د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس نن سهار نورو اوو ملزمانو ته د ملک په مختلفو جیلونو کې د پانسۍ سزا ورکړې شوې ده. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا د سکر په جیل کې 3، فیصل آباد کې 2، راولپنډي او کراچۍ کې یو مجرم ته پانسۍ ورکړې شوې ده. د سکر په سنټرل ون جیل کې په پانسۍ خېجوګونکو کې محمد طلحه، خلیل احمد او شاهد حنیف شامل دي. د ملزمانو کال 2001 کې د دفاع وزارت یو افسر وژلی وو او کال 2003 کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارت ورته د مرګ سزا اورولې وه. د راولپنډي په اډیاله جیل کې ذوالفقار علي یو تن ته پانسۍ ورکړې شوه. ذوالفقار علي په کال 2003 کې په کراچۍ کې د امریکې په کونسلیټ حمله کې ککړ وو. د ته د مرګ سزا کال 2004 کې اورول شوې وه. هم نن سهار د کراچۍ په سنټرل جیل کې مجرم بهرام خان ته هم سزا ورکړې شوه. نوموړي کال 2003 کې یو وکیل په سن های کورټ کې وژلی وو. په فیصل آباد کې دوه کسانو، نوازش علي او مشتاق احمد، ته هم د مرګ سزا ورکړې شوه. په واړو د ترهګرې تور وو. ملزم مشتاق احمد او نوازش علي په پخوانی پوځي صدر وړومبی حمله کې ککړ وو. واضح دی وی د دې نه مخکې په 9 جنوري هم په پرویز مشرف وړومبی حمله کې ککړ خالد محمود ته په اډیاله جیل کې پانسۍ ورکړې شوې ده. یاد دی وی وزیر اعظم نواز شریف 13 میاشت د پېښور د سانحې نه پس د مرګ په سزاګانو د عمل درآمد د بحالې اعلان کړی وو. د دې نه مخکې پاکستان پیپلز پارټي په حکومت کې د مرګ په سزاګانو عرضي پابندي وه. پانسیانې ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای چې په پانسیانو عمل درآمد شروع کېدو نه پس په ترهګرۍ کې کمی راتلی شي. دی وای
اوس خو فوجي عدالتونه هم جوړ شو او کوم ترهګر په جیلونو کې دي، دا هغې کیسونه هم شروع شي.
افغانستان کی دی فوجی عملیات پس افغانستان تولیدی خودل تک دی سوسائٹی کی داری لازی خلص کی داری حق کی پروپیگنڈم کی حقیقت زینم نتا دوسی دور کی زمان خیال پدی مانے با یو پوٹے اگر کسان دے کسی دی جرم بگر کسان ہم را دی کم تا فیسلیٹیٹر ہوئی داری پر لارا جوڑائی نو زمان خیال دی بس جاتو یہ دی اور پدی ہو جمانے با اپنا حضر کی کم دی دلتا بزرات رونا یو پوٹے کم شی
دا پاکستان دا بشری حقونو کمیشن ایچ آر سی پی دا معلوماتو تر مخا دا پاکستان پا جیلونو کی اتنیم سرو پوری اداسی قیدیان دی چاہتا چی دا پاکستان مختلف عدالتونو لخوا دا پانسی سسا اورول شوی دا
د مشال رادیو د چار شنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یولسو بجو
حجرا
په یوانی ما بجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
مشال ریڈیو تاثر اس بلال شو پہ خبر تا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وای د صوبے د سکولونو د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه غستل شوې دي. مشتاق غنی چې تیر ماخام یې په یوې خبری غونډه کې خبری کولې دای وکړه چې د پی خبر په آرمی پبلک سکول او کالج د تیر میاشتې خونړی برید عاملین په افغانستان کې پټی دوه ویل کا افغان حکومت د وسلوالو ته لاس نه ورواچوي نو پاکستانی ځواکونه د الته ولاړ شي او پر ضد عملیات وکړي. تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
بیگا مخام په خبری غونډه کې د پښتونخوا د اعلی تعلیم او اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق احمد غنی د سکولونو په امنیت د اطمینان څرګندونه وکړه.
آلموسٹ ہر سکول نے سی سی ٹی وی کیمروں کا انتظام
قریباً ہر سکول کی سی سی ٹی وی کیمرے لگول شوی دی. قریباً 1500 سکولوں تبا پولیس سرنگ امنیت ورکوی زکچی پسوبہ کی دا پولیسو ٹولش میرا 1500 زرہ دا پدے وجہ ٹول سکولوں دا یونوی نظام پا ذریعہ دا امنیتی اداروں سرا تردے شوی دی او پا یو کلک با یو سکول دا لسو امنیتی اداروں سرا تماس نیولے شی بل دا سکولوں چکم ناری نا استادان دی هغه ته هم د قانوني وسلو لرلو اجازه ورکړی شوې ده. د دې ترڅنګ شخصي سکولونو ته هم د امنیتی انتظاماتو کولو هدایت ورکړی شوې دي او چې کوم یو پرایویټ سکول په دغه عمل ونکړو نو د هغه په ضد به سخته کاروایی کولې شي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید کوونکو په اړه د پښتنې په جواب کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی وویل چې دغه برید پلان جوړون کی د پولیس سره نږدې د افغانستان په سیمه کې دي او په دغه لړ کې د پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته ویلي دي چې کچېری افغانستان د دغه برید کوونکو په ضد کاروایی نه کوي نو د پاکستان ځواکونه دي هلته ورشي او د هغوی په ضد دي کاروایی وکړي.
اب ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں روپوش ہیں.
د دغه برید تنظیمون کی مشران د پولیس سره نږدې د افغانستان په سیمه کې دي او په دې وجه د پاکستان حکومت او پوز غوښتنه کړې ده چې زمونږ دغه تراګر دي مونږ ته حواله کړی شي او کچېری داسې نه کیږي نو مونږ خو د وړاندې نه له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې زمونږ امنیتی ځواکونه دي هلته لاړ شي او د هغوی په ضد دي کاروایی وکړي. په خیبر پختونخوا کې د جوړیدونکو درې پوځي عدالتونو په اړه د پښتنې په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق احمد غنی وویل
ہمارے اپنے ججوں کو تھریٹس ہیں اور
زمون دا عدالتونو ججانو تا خطر دے او داوی امنیت هم سم نہ دے او ہگی لپارا بغیر دیری پیسلے کول مشکل دی او دا پوزی عدالتونو پا صورت کی دا گمان کی گی چی دے سر با زر مقدمے سر ترسی او زر با پیسلے کی گی
سپیڈیلی فیصلے ہو اور
دا اطلاعات و صوبائی وزیر مشتاق احمد غنی وائی چی ہگا شخصی تعلیمی ادارو تا با دا بیا پرانستلو اجازہ نو کوي کومو چې امنیتی انتظامات نه دي برابر کړی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو ته استمه خام 5:30 بجې کیدونکې دي. د منور شانه بلن خبرونه وورو.
د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری وایي هیواد به یې د پاکستان سره د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې مرستې جاري ساتي. نوموړی چې په یو نا اعلان شوي سفر پرون له هند پاکستان ته ورسېده، په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز سره په یوه شریکه خبري غونډه کې دغه څرګندونې وکړې. نوموړی نن سهار د پوځ د مصر جنرال راحیل شریف سره هم ملاو شوی دی او پرون ماښام یې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي په صوبه کې سکولونه د کلکې امنیتي څارنې لاندې پرانستل شوي دي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې د پېښور په آرمي پبلک سکول د برید منصوبه جوړونکي په افغانستان کې دي، بلخو افغان چارواکو په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې هیواد یې په خپله د ترهګرۍ ښکار دی. پاکستانی چارواکي وایي نن د سند او پنجاب صوبو په بیلابیلو جلونو کې وو کسانو ته پانسي ورکړل شوه. د چارواکو په وینا درې کسان چې د یوې غیر قانوني ډلې غړي وو د سند په سکر جیل کې پانسي کړل شو. هلته په کراچۍ جیل کې یو قیدی په دارو خېجول شو او دا راست په پنجاب صوبه کې هم درې کسان پانسي کړل شو. د افغانستان ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال وایي نن د کوټ ولسوالۍ الوان د عطا خان او چنګړو سیمه کې له غرمې مخکې د پولیسو په ګاش د حملې په وخت جوابي کاروایي کې دوه وسلوال وژل شوي او دوه جوبل شوي دي. د یادې پیښې په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. هلته افغان پولیس وایي نن سهار په کابل کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې جوبل شوي دي. په جوبلو کې یوه ښځه هم شامله ده. د پولیسو په وینا د دې پیښې ښکار شوي کسان عام خلک دي. طالبانو د دې پیښې ذمواري منلې ده. او د یوکرین، روس، جرمني او فرانس د بهرنیو چارو وزیران د ختیځ یوکرین د شخړې د هوارولو لپاره د روانې هفتې په پای کې د یوې سرمشري د جوړولو په لړ کې د شرایطو په برابرولو کې ناکام راغلي دي.
دا منور شانلن خبرونه تاسو ورېدل. اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان سنور رسپانو په خپل اداريو کې سلی کلی دي.
جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې د ترهګرۍ خلاف په شل نکاتي ایجنډا چې ملک کې کم د قومي اتفاق رائے ماحول جوړ شوی وو، په هغه کې د دوه غټ مذهبي سیاسي ګوندونو تحفظات لوږي سهد پوری کمې راغله دي. اداري وایي د جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي په یوشتم آئینی ترمیم کې په ځینو نکاتو اختلاف دي. دا شان پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې ترهګرۍ خلاف اتفاق رائے ته څه نقصان نه دی رسیدل پکار، حکومت له د ټولو تحفظاتو لري کول پکار دي. اداري زیاتوي په دې معاملې کې ټول پیوسې کولو ذمہواری په حکومت جوړیږي. جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي تحفظات مذهب او مسلکونو په اړه دي او دوی ته خدشه ده چې نوې آئینی ترمیم په بنیاد مدرسې په نخه کېدای شي. ادارې لیکي د یادو ګوندونو په اخلاص څه شک نه دی پکار، دواړه آئین او جمهوریت مني. ترهګرۍ خلاف جنگ نه دوی بهر کول هم نه دی پکار، حکومت له ټولو سره یو ځای د ترهګرۍ خلاف جنگ کول وي. ادارې په وینا د خپل نقطه نظر دفاع کول د یادو ګوندونو جمهوري حق دی، خو خود احتسابي هم ضروري ده. باید چې جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام خپلو رویو کې نرموالی سره مخ کې شي، بلخو حکومت هم ویلي دي چې د دوی په تحفظاتو به ضرور خبرې کیږي. ادارې اخیری کلی کې اداره حکومت کې اوخه فیصله ده چې مذهبي ګوندونو او د مدرسو مشرانو اجلاس به راغواړي او دوی به قومي اکشن پلان په اړه اعتماد کې اخلي. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې د 14 دسمبر د پیښور سانحې نه پس 13 ورځ آرمی پبلک سکول په شمول نور تعلیمي ادارې هم کولاو شوې. ادارې وایي پیښور په شمول د صوبې نور ښارونو کې د سکولونو سکیورټي لپاره خصوصي اقدامات اوچت کړی شوي دي او د ضلع انتظامی په وینا چې اجازت به صرف هغه سکولونو ته ورکړی کیږي د چا چې حفاظتي اقدامات د معیار مطابق وي. ادارې مخ کلی کې د صوبو د نورو برخو په نسبت د پیښور جغرافیا پیچیده ده. پیښور کې سکیورټي او ټرافیک لپاره هم د سنجیده پلان کوشش ندی شوی. اکثره خلک مشکلات سره مخ وي. باید چې په دې لړ کې د خلکو خدمات ترلاسه کړی شي او په اړومبه مرحله کې د پولیسو او اولس فاصله کم کړی شي، نو داسې په حالاتو کې بهتري راتلی شي.
داسې می حالات او د نړۍ مطبوعات
رایټرز خبری ایجنسی لیکي افغانستان ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر د پرله پسې سفرونو په ترڅ کې خای کابل او اسلام آباد د همکارۍ یو نوې دروازه پرانیسي. بلخو د ټایمز مجلې په یو لیکنه کې راغلي چین د افغانستان د سولې لپاره روسي سره علاقه لري او د حکومت او طالبانو ترمنځ درېمګړیتوب ته یې هم چمتووالی ښودلی دی. نجیب عامر دته د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
رائټر رضا جانس لیکي په دې تیرو سو میاشتو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال رضوان اختر په دریم وار افغانستان ته لاړ. دا د دوو هغو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوې هڅې دي چې تر اوسه یې پر یو بل تورونه لګول چې په خپله خاوره کې اسلامي افراطیانو ته د پټېدو ځایونه ورکوي. اجانس لیکي پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان سره پیچلې اړیکې درلودلې، خو نوی افغان ولسمشر اشرف غني د خپلې لوړې له مراسمو پس اسلام آباد ته سفر وکړ او د اړیکو د خکولو ژمنه وکړه. رایټرز اجانس لیکي پاکستان له افغانستان غواړي چې پاکستانی طالبانو ته د خپل خوره کې پټن ځایونه نه ورکوي. پاکستانی لوري غني چې د دوی ځواکونه په شمالي وزیرستان کې پاکستانی طالبان په نخه کوي او هغوی د پولي حق واوړي او هلته پټيږي. بل پلو افغانستان بیا هیله لري چې پاکستان به د خپل غیظ په استعمالولو سره جلا وطن افغان طالبان چې د راپورونو پر اساس په پاکستان کې ژوند کوي خپل هیواد ته ستنېدو ته آماده کړي. بل پلو ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو شتون مخ په کمېدو دی، چین غواړي چې په دغه هیواد کې د سولې په پروسې او د افغانستان په راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. ټایمز مجله لیکي دا ډول لوبه د چین لپاره بې سابقې ده او د نوموړي هیواد د اوسمهاله ولسمشر د سیمه ییز جغرافیایي سیاست د کړنلارې یوه کړۍ معلومیږي. نوموړی په دې وروستیو کې وتوانېده چې په چین کې په داخلي ډول کورنۍ وضعیت کنټرول کړي. ټایمز لیکي چین د افغانستان په مادني زیرمو کې هم ډیر علاقه لري. که افغانستان کې حالات سازگار شول نو د چین سرکاري معدنو کمپنۍ ام سی سی ته به اسانه شي چې په لوګر ولایت کې د نړۍ د مسو تر ټولو لوی زیرمه راوباسي. سرچینې وایي چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د دریم غړیتوب وړاندیز هم کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبوي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې ده. د روان کال 2015 له پیله په هیواد کې په ډیر کم شمیر کې بهرني سرتیري پاتې دي او د هغې دنده هم د افغان ملي امنیتي ځواکونو د سرتیرو روزنه او هغې ته مشورې ورکول دي. افغانستان د 2001 کال پرتله ډیر بدل شوی دی، خو اوس یې هم مخې ته ګڼې ننګونې دي. په دې لړ کې افغانستان څه کولی شي؟ ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د مشرتابه لپاره ځینې لارې غوري کړې دي چې د هیواد د سوله ییز راتلونکي لپاره پرې عمل کول شي. پامیر ساحل یې په اړه نور تفصیل راکوي.
د 2014 زیږیز کال په پای کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو امنیتي ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورساوه. د 2015 زیږیز کال د جنوري لومړۍ په هغه هیواد کې ډیر کم بهرني سرتیري پاتې شول او نوې ماموریت یې پایل کړ. د افغان ملي امنیتي ځواکونو د سرتیرو روزنه او هغوی ته د مشورو ورکول د نوي نړیوال ماموریت دنده ده. تر 2001 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې ډیر بدلونونه راغلي دي. په هغه هیواد کې اربونه ډالر لګول شوي چې له کبله یې د خلکو د ژوند سطح لوړه شوې او په میلیونونو ماشومان ښوونځیو ته ځي. روغتیایي اسانتیاوو ته د طالبانو د واکمنۍ پرتله ډیر لاسرسی لري. افغانستان حکومت لري، پارلمان لري، عدلیه لري، مدني ټولنه پکې فعاله ده او له 140 د زیاتو هیوادونو سفارتونه پکې دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نول. د طالبانو د واکمنۍ مودې پرتله وسط افغانستان اقتصادي وده 9.25% ده او په 13 د پاسه یو لسیزه کې سړي سر ګټه پکې له 140 امریکایي ډالره تر 640 ډالره پورې رسیدلې ده. په هیواد کې د بېوزلۍ ختمولو لپاره اقدامات شوي دي او د غربت کچ د پخوا پرتله کم شوی دی، خو پر دې هر څه سربېره افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ دی. ډیپلوماټ مجله وایي د دې ننګونو د مقابلې لپاره افغان مشران باید کورني ثبات او د ټولنې یووالي ته لومړیتوب ورکړي. نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان به ویشل شوي غریب او مات هیواد ته هیڅ کله په جدي سترګو نه ګوري. نوی افغان حکومت باید لویه جرګه جوړه کړي او د ترهګرۍ، کورنۍ سولې او ثبات او د اقتصادي اصلاحاتو لپاره سلا مشوره وکړي او نوې کړنلار جوړه کړي. ډیپلوماټ مجلې د افغانستان مشرتابه ته درې لارې غوره کړې دي چې په هغوی کې کابل یوه انتخابولی شي او د هیواد راتلونکي ورباندې جوړولی شي. لومړی، نوی افغان ولسمشر اشرف غني د خپلې دندې له پیل سره له امریکا او ناټو سره د دوه اړخیز امنیتي همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. که افغانستان غواړي له امریکا او ناټو سره د یو ستراتیژیک ملګری په توګه پاتې شي نو باید جدي اقدامات وکړي. افغانستان به د دې ملګرتوب قیمت د وینې په تویولو او وسایلو په لګولو ادا کړي، ځکه چې د سیمې پراکسي وسلوالو ډلو په هغه هیواد کې خپلې حمله زیاتې کړې دي او دا بریدونه به تر هغه روان وي چې افغانستان د ترهګرۍ د اصلي وجوهاتو پر ضد سخت امنیتي او اقتصادي اقدامات نه وي کړي. له افغانستان سره دویمه لار دا ده چې خپل راتلونکي د سیمې له هیوادونو او اسلامي نړۍ سره وتړي. افغانستان کولای شي چې د سیمې له هیوادونو سره د غوره ډیپلوماسۍ له لارې اړیکې پراخ کړي او د امریکا او ناټو له ستراتیژیک ملګرتوب لاس واخلي. د دې دا معنی ده چې د ډیورنډ کرښې مسالې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیکي ژورتیا، په افغانستان کې د هند د ګټو ساتنې، د روسیې او منځنۍ اسیا سختریزو پټنځایونو ختمولو او د ایران او سعودي عرب د ګټو ترمنځ د توازن له پیدا کولو سره په افغانستان کې سوله راشي. خو دا کار ځکه اسانه نه دی چې افغانستان باید خپله څو اړخیزه ډیپلوماسي په داسې شکل پر مخ بوزي چې د سیمې ټول هیوادونه ورباندې باور وکړي. ډیپلوماټ مجله زیاتوي له افغانستان سره درېمه لار دا ده چې له چین، هند او روسیې سره اتحاد وکړي. یو شمېر ستراتیژي جوړونکي او د نړیوالو اړیکو پوهان په دې اند دي چې د افغانستان راتلونکي له درو مهمو سیمه ییزو هیوادونو چین، هند او روسیې سره تړلی ده. د دې پوهانو په اند دا درې هیوادونه باید یوه جوړجاړي ته ورسیږي او د افغانستان امنیت او اقتصادي مسلو ته پاملرنه وکړي. خو ستونزه دا ده چې په یادو هیوادونو کې هر یو په افغانستان کې له یو بل مختلفې ګټې لري. البته درې واړه هیوادونه د افغانستان په اړه وخت په وخت له یو بل سره خبرې هم کوي او ښکاري داسې چې دا هیوادونه ښایي له افغانستان سره په پوځي او سیاسي ډول لویو مرستو ته تیار شي.
نیشنل انټرسټ مجلې د فرانس په چالی هبدو مجلې باندې د ترهګر برید وروسته د لکونو فرانسیانو مظاهرو ته په پام سره وایي چې په پاکستان او نورو مسلمانانو هیوادونو کې د ترهګرو بریدونو په اړه هم دغسې غبرګون نه دی لیدل شوی. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
د نیشنل انټرسټ لیکوالانو جیمز پی فارول او ماروین جی وین بام په سر کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښور وروسته د پاکستاني حکومت، فوج او پارلمان لخوا د اخسل سو ګامونو په تفصیل سره ذکر کړی دی. له دې وروسته لیکوالانو د فرانس د شارلی ابدو مجلې او د پېښور د پېښور وروسته په پاکستان، افغانستان، شام او عراق کې د سو ترګرو پېښ پاړه د اورکل سو خبرګونونو تقابلي جاج اخیستې دي. دوی وايي پر شارلی ابدو مجلې تر برید وروسته په فرانس کې شاوخوا 10 لک فرانسویان لارو کوڅو ته راووتل او دا شان په لندن، برلین او نورو یورپي ملکونو کې هم احتجاجونه وسو. خو د لیکوالانو په خبره ډیر مسلمانان په پاکستان او نورو ځایونو کې د وسوالو طالبانو او اسلامي دولت نومي وسوالې ډلې پر وحشیانه کړنو باندې خاموشه پاتې سوي دي. د دوی په خبره پاکستانیان تل نړیوالې ټولنې شکایت کوي خو خپل یا خونه واړي یا بیا ناکامه سوي دي چې د وسوالو انتها پسند پر ضد سخت خبرګون وشي. د خپل په دې دلالت کوي چې د نړیوالې ټولنې څخه د دوی ګیله څومره پر ځای ده. د نېشنل انټرسټ لیکوالان وایي وسوالو طالبانو ته د ماتې ورکولو لپاره یو داسې پراخ بنسټه او هر اړخیزه فوجي او سیاسي پالیسي ته ضرورت دی چې ورته د مظاهره چانو ښکاره ملاتړ ترلاسه وي.
دا عبدالحی کاکړ اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې ځنې تعلیمي ادارې بیرته پرانستل شوې. دا سکولونه او کالجونه 13 دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو لبري درستو تړل شي وي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. دا چې د تعلیمي ادارو تحفظ لپاره حکومتي ګامونه څومره موثره کېدای شي پاړه دا رپورټ اورو. د دسمبر 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د بری درستو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې د امنیت په خاطر تعلیمي ادارې تړل شوې چې پکې زیاتره 13 ورځې بیرته پرانستل شوې. په خیبر پختونخوا کې هغه ادارې بیرته پرانستل شوې دي چې د حکومت لخوا ورته د امنیت سند یا NOC ترلاسه شوې ده. د خیبر پختونخوا د حکومت په وینا د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره د موبایل ټلیفون پیغام په وسیله له پولیس تانو سره د رابطې کولو، د دیوالونو جوړولو او دنګولو، امنیتي ځواکونو ورکولو، د CCTV کیمرو د لګولو اقدامات کړي دي. د دې سربیره به شخصي تعلیمي ادارې په خپل وسله لرونکو امنیتي سرتیري ساتي. په پېښور یونیورسيټي کې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر اجاز خټک وایي چې په موجوده حالاتو کې د حکومت لپاره ډېره ګرانه ده چې ترهګر بریدونو مخه ونیسل شي.
خطر ہمیشہ موجود ہے. ریسورسز ہم پکار دی ٹرین پرسنل پکار دی آگے ہم کم اختاری بہرحال دا نشم ریلے کی دا کافی دو
دا خیبر پختونخوا دے اطلاعات وزیر ترمخا پس صبح کے شپک دیر زرا شپک سوا و شپک سرکاری و غیر سرکاری سکولونا دو سوا و یو سرکاری و دری سوا لس شخصی کالجونا نه شخصی او نول سرکاری پہنتونی ندی دا خیبر پختونخوا دا استازانو دا تنظیم مشر ملک خالد بیاوائی پس صبح کے سم سلور زرا تعلیمی اداری داسی دی چی دیوالی نئی نشتا باید حکومت په فوری توګه د ترهګرۍ د لمین زړل لپاره یو سمه کړنلاره جوړ کړي.
هر ځای ته خو سیکورټي رسېدلی نه شي خو بیا هم چې کوم داسې حالاتو مقابلو لپاره خو چې کوم فورس دی د پولیس په شکل کې نوه ډېر زیات کم دی. نو زما خو خپل ذاتي رایه داره چې دا خو چې کوم دی د ماشوم په ذهن باندې نور هم بوج جوړوي. ول وی تعلیم خو چې کوم دی نو هغه یو پیسفل ماحول غواړي.
د خالد ملک دا خبره چې د امنیت لپاره بادانه به اقدامات د ماشومان په ذهن اغیز وکړي پاړې د نفسیات او ماهر ډاکټر خالد مفتی وایي چې دوی ته د آرمی پبلک سکول د پیښه ښکار شوی سلويخت ماشومان د دماغي درملین لپاره ورزي چې پکې اوسم ځینې ماشومان د دغه پیښې له وجې د ذهني دباو ښکار دي. نوموړی زیاتوي وسلو امنیتي ځواکونو ته کتو سره د ماشومانو په ذهنونو منفي او مثبت دواړه اثرات پرېوتی شي.
موجودہ سینریو کے خو پازیٹیو اثر دے چاہوی لب فیزیکل سیکیورٹی پکار دے اور نیگیٹیو دا دے چاہوی یو لگا معشوم مانو ہوئے چی زمان یو لاس کے کلن دے اور بل لاس کے گن بھئی یو دسے بلے ایک امپنو نیگیٹیو اثر ہم آکے دیشی لیکن آگا مجبوری رہا.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان وایي چې د سکولونو امنیت به د هغې وروسته زیات ښه کېږي چې د هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې مضبوطې کړل شي او کورنۍ او بهرنۍ پالیسي په سمه لاره واچول شي.
دا ټول په دې باندې کاونټر کیږي په مطلب چې صرف هلته دوه کسان یا درې کسانو رول یا یو کس رول ټوپک په لاس یا کیمرې مطلب چې اوبویسلی دا منم چې دا د دې حل نه دی خو مطلب دی چې لانګ لانګ ټرم کې نور هم ډېر سټپس رجسټر غواړي چې دا کم مازی کړو.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید په نتیجه کې تر یو نیم سل زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې د سکول ماشومان وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
سخت مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په سوات کې د باچا خان ایجوکیشنل ټرست تر سوري لاندې د ملالا فند په مرسته به د جینکو سکول د کال د اپریل میاشتې څخه کار پیل کړي. دغه پریکړه د سوات په مینګوره کې د باچا خان ټرست او د ملالا فند په یو غونډه کې وشوه چې په اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات مینګوره کې د باچا خان ترس او ملالا فند غړو په ګډه یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د سیمې خیر ښېګړو ټولنو غړو هم برخه واغسته. غونډې ته د باچا خان ترس منیجنګ ډایرکټر خادم حسین وویل چې دوی د ملالا غونډې په مرسته سوات کې د جنکو تعلیم لپاره سکول پرانستو باقاعده فیصله کړې ده او دغه تعلیمي اداره به د اپریل د میاشتې څخه کار شروع کړي چې په لومړي پړاو کې به پکې یو سل پنځه جنکۍ د اتم جماعت پورې ویډیا زده کړې کوي.
څنګه مونږ انساني عظمت یا بشر دوستی په مخ کې سنگ مونگ دا سی اکڑے شو چی تکسیری جمہوریت پلورلسٹ ڈیموکریسی پہ مخ کی اوڑے شو او دریم سنگ مونگ دا زمک دا شناخت پہ بنیاد دا کامی شناخت پہ بنیاد پہ ویزڈم پہ بنیاد دی ترقی لارے ازاد اکڑے شو او ادارتی حیثیت ورکڑے شو. دی اپریل دا میشتنا باچا خان گرلز ہائی سکول شروع ہو دا دریو کالو دا پارا فنڈنگ چمخ کی نظر دا وامن دا ملالا فنڈ کرے دے او پکاری چی مونگ ٹول دا اگیم شکر گزاری پہ دے حوالہ.
پاکستان کې د ملالا پند بشر احمد شاه د غونډې ته د ویډیو کانفرنس په ذریعہ وینا وکړه. دوی په خپل وینا کې وویل
باچا خان خو په خپل یو عظیم شخصیت دی او دا غي نه خو انکار نشي کېدی او دا په نوم باندې سکول زما خیال لري دا غي نه خو بالکل اړو انکار زکه دا یو ډیر ښه کاز دی یو ګریټ او وسره وسره بیا د ملالې نوم تړلې دی او دا هو د خوښ دی چې په سوات کې او په شنګله کې او په دې ریجن کې مونږ د جنکو د تعلیم لپاره خصوصي تور باندې کار وکړو جنرال ایجوکیشن باندې.
دو غونډه کې شریک د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسییشن صدر عثمان الاسیار دغه سکول پرانستې په اړه وویل.
موږ د ډیر وخت نه د لپاره هلې ځلې دلته کولې، مخکې یو بلډینګ په کرایه وام غسته شو، خو چونکې د ملکی حالات داسې را جوړ شو چې هغه بیا پیسیبلټی نه وه، نو وزیم چې دا ډیر زیات یو خوشاین اقدام دی. ډیر زیات زمونږ د دې قوم، د دې سیمې، د دې کلتور، د دې ژبې او د خلکو د هنري حواله باندې به دا یو ډېره لویه ګټه راوړي دې سیمې ته.
غونډه کې د سکول جوړولو لپاره باقاعده کمیټه جوړه کړه شوه چې ورته د سکول ودانۍ او نورې ذمهواریانې حواله کړې شوې. د کمیټه مشر د خیبر پښتونخوا پوخانه صوبای وزیر واجد علی خان وټاکل شو. واجد علی خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
دا سکول چې دی دا به د سواد خلک، د سواد اولس، دا ټول خلک مشترکه تور باندې چلی، ځکه چې دا ټرست دی او دا د غریبانو خلکو لپاره، د بیوسه خلکو، د ماشومان لپاره دی. او یقینا چې دا د باچا خان ټرست د سواد سره د خپل مینې یو اظهار دی چې هغه دلته دا د جلکو سکول جوړی او په دې توګه باندې ملالې چې کوم اعلان کړی دی، هغه لپاره خپل ملالې فاونډیشن نه د فنډینګ موږ هغه په شیئر کوو چې هغه کم از کم د سواد بچی دی، د دې جی په ټول خلک په فخر کوو.
د باچا خان ایجوکیشن ټرسٹ چارواکو تر مخه دا وخت خیبر پښتونخوا کې دغه ادارې تر سوري لاندې سوارلس سکولونه روان دي چې پکې 6000 نه زیات ماشومان زده کړې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د افغانستان په خوست کې یو شمیر خزی د هیواد له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خزو تعلیم ته د پام وکړي. دوی وایي د ملي یووالي حکومت باید د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمن وړلو لپاره جدي اقدامات دی وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې اورو.
د خوست یو شمیر میرمنې او د خزیره بنسټونو فعالانې وایي چې افغان ولسمشر او د ملي یووالي نوی حکومت دی د امنیت ټینګولو ته توجه ډېره کړي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي او زور زیاتي د مخنیوي لپاره د هلې ځلې وکړي. د مدني ټولنې فعال محبوبه مشال راډیو ته وویل چې خوست کې د نورو ولایتونو په پرتله د ښځو لپاره د زده کړو شرایط محدود دي. نو ولسمشر اشرف غني او د ملي یووالي حکومت باید په دې ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر ته پام ډېر کړي.
د تعلیم تربیې کچه نسبت نور ولایتو ټیټه ده، نو غواړو چې د تعلیم او د تحصیل په برخه کې دوی لپاره ځانګړې پاملرنه وشي، مکتبونه ایجاد شي، دوی د خپلو خویندو لپاره چې د تحصیل درجه ټیټه ده هغه لپاره د لوړو تحصیلاتو زمینه سازي وشي.
په خوست کې د مدني ټولنې یوه تنه فعاله بیا په خپلو خبرو کې ښځو ته د هغو پوره حقونو د ورکړې غوښتنه کوي کوم چې اسلامي شریعت او د افغانستان موجودو قوانینو ښځو ته په پام کې نیولي دي.
ډیر پرمختګ کړی دی، خو بیا هم موږ دا هیله کوو چې د ښځو ته په هره برخه کې خپل حق او حقوق ورکړی شي، هغه که په کورونو کې بی بیای، په دفترونو کې، د صحت په بخش کې وي، د زده کړو په بخش کې وي، لوړو تحصیلاتو په برخه کې، فرض دی چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي.
په خوست کې د مدني ټولنې یوه بله فعاله بیا په خپلو خبرو کې غوښتنه کوي چې ښځو ته باید په مدیریتي چارو او په لوړو حکومتي پوستونو کې د ګمارنې زمینه برابره شي.
زه صفیان بیبی الملسی معلمه یم. خاطر چې موږ تحصیل یافته خویندې لرو، د کار نه پیدا کول په وجه په کورو کې ناست دي. موږ دن دا غوښتنه لرو چې خویندو حق او حقوق په نظر کې ونیسي او خویندو ته په رسمي دفترو کې په لوړ پوستو کې دایو ګمري.
د مدني ټولنې غړي کامل اکبری وایي چې نوی حکومت باید په هیواد کې د امنیت تامین او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته خپل پام ډېر کړي.
ټول امنیت تامین کړي، د امنیت نه د ښځو تاوتریخوالي باید له منځه لاړ شي. نوی قانون د ښځو لپاره پلی شي او هغه چې ښځې باید لکه وهل کېږي، ټکول کېږي، په ساتلو باندې اله لېږي، دغه مجرمین باید قانون ته وسپارل شي، جدي قانون پلی کړي.
د یادونه وړ ده که څه هم په تېرو دیارلسو کلونو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب زده کړو او په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د دوی ګمارنو ته توجه شوي، خو بیا هم ډېری ښځو لپاره د زده کړو او کار شرایط محدود دي او تر څنګ یې ښځې ډېر کله د فکري او جسمي تاوتریخوالي سره مخامخېږي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو سپو 2113، 14500، 15500 او 14300 کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریڈیو تاثر په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال وايي ماشومان یې د شری په ناروغه اخته شوی دي، خو تر اوسه ورته د حکومت لخوا د دې ناروغه د مخنیوي لپاره څه واکسین نه دی ورکړل شوی. دغه خلک وايي چې باید حکومت دې له دوی سره مرستې وکړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو.
په بنو کې خیمه بستو کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وايي د یادې ناروغې د مخنیوي لپاره ورته څه واکسین ټیکې نه دی ورکړل شوی او نه هم کم ټیمونه ورغلي. بنو رینګ روډ باندې جوړه شوې یوه خیمه بستی کې کډوال حاجی ناصر وايي ماشومان یې د شری په ناروغي اخته شوی خو کمې دوایان نه لري.
دا غوړ کې شری نیولې دي په هسپتال ته وړي دوایې مې دغه ډاکټر ته مې وړي دي دا چې جګنه دا ټیکې ضروري دا شری ولا چې خلک تشل نه غوړي دا خلک نه دي تیږي خلک شي.
میر دراز وايي د شری مخنیوي لپاره د واکسینو غوښتنه کوي.
میشته دا مهرباني وشي چې میشته د ټیکې ولا روشي د کامې ورګه ته د دوی ورکو په تنبې شه دا
یو ماشوم عکیب وایی د شیری سره سره ټوخی او تبه نیولې خو تر اوسه د غلطه کم ټیمونه نه دی راغلی چې دوایان ورکړي.
شیرال پنځه شو دا د غژینې مخالف دي سری تیر شي اته بار شي او ټیخای مې دا نی نیار پنځه شي دي د ټیکې ولا استنه ولا سیک غنه دی غولي.
کلامو چې په دې اړه بنو صحت محکمې مشر ډاکټر اعظم وزیر نو پوښتل نو دویو خصوصي ټیمونه جوړوي چې ورته ټریننګونه ورکړل شوي او ضربه په مختلفو خیمه بستو کې د شیری ناروغي مخنیوي مهم شروع کړي.
پرینا بل ورځ باندې مو یو ټیم راغلی دی پولیو ویکسین هپر شکو روټین هپر شکو میزل پر شکو ایسی میز ټریننګونه لګیا دي. میزل سپیشل ویکسین چلاوي سیکرټری هیلث په انسټرکشن باندې رجسٹریشن وکړي چې یاره ټوټل د میزل د پورا سیرا بچون دي آی ډی پی سپیشلی هغه د
بنو او خواوشا کې په مختلفو خیمه بستو کې کډوال وایي د شیری ناروغې سره سره ماشومان یې په ټوخي تبا سینې ناروغۍ او داسې نورې ناروغې سره مخ شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم مونږ ته رائے راکولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې تاسو څومره خوښوي. اوریدونکو، تاسو زمنګ په ویب پاڼه باندې زمنګ د خبريالانو چې څومره ریپورټونه دي اغل تلوستلی شئ. التب مختلفي ویډیوګانې هم پر ټی وی او هم تاسو کتل شي. د دې ترڅنګ یو واری بیا تاسو ته وایو چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه چې دی اغا زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوریدونکو، اوس د خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی یو، نو د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی هیواد به د پاکستان سره د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې مرسته جاري ساتي. نوموړی چې په یو نامه نه اعلان شوی سفر پرون له هند پاکستان ته رسیدلی او په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز سره یو ګډه خبري غونډه وکړه. جان کیری د پوز د مشر سره هم د دین وړاندې لید کاته کړی وو. پرون ماخامې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی ویلی په صوبا کې سکولونه د کلک امنیتی سره لاندې پرانستل شوی دي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید منصوبه جوړونکي په افغانستان کې دي. بلخو افغان چارواکو په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې هیواد یې په خپله د ترهګرۍ ښکار دی. د افغانستان ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرق وال وای نن د کوټ ولسوالۍ اړوند د تاخان او چنګړو سیمه کې له غرمې مخکې د پولیسو په غشت حمله په وخت د جوابي کاروي پر مهال دوه وسلوال وجل شوي او دوه جوبل شوي دي. د یادې پیښې په اړه تر دې د وسلوالو طالبانو سندې ویلي. او د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د بهرنیو چارو وزیران د ختیځ یوکرین د شخړې د هوارولو په موخه د روانې هفتې په پای کې د یوې سرمشریزې د جوړولو لپاره د شرایطو په برابرولو کې پاتې راغلي دي.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل منور شاه او تکنیکی همکار علي محمود ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.